أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول، او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ، او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو خوږو مینوالو په مازګرنی خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لامینا او اخلاص ډک ګېډې سلامونه ومني. ازن ونن د زیارت یا پنځمبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د خبرګولی د میاشتې 9 د 1406 هجری قمری کال د زلهجی د میاشتې 3 او د 2015 میلادي کال د جون لا نو لسمه نیټه سره سمون خو یزن اوله معمول سره سم په نانې خبرونه کې له معمول سره سم لومړی درته خبرونه بیا هم درته نورې خبرونه وړاندې کیږي. نو هیله چې تر پای سره دا ملګرتیا فرصت پیدا کړي. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیستا تاسو پام راګرځو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خامنه ای وفرمایل د ایران ملت هیڅ کله هم دړکو په وړاندې نه تسلیمیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو نن سهار یو ځل بیا د وعده صادق درې عملیاتو په دیارلسمې مرحلې کې ماډرن توغدیو او ډرونز سره د خبیث او جنایتکار سیونستیر رژیم پر فضا په واکمنېدو سره هلته یوه غوره جوړه کړه. ښاغلی بقایی وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت د ګواښ او تریو په سیوره کې هیڅکله هم له خبرو اترو سره لیوالتیا نه لري او عمان ته د ایران د خارجه وزارت هیڅ پلاوی نه دی ورغلی. ازان اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د ایران د میړنی او شجاع ملت په نامه په یوه تلویزیونی پیغام کې د ایران د میړنی او ځواکونو او شجاع ملت د وحشي او تیریګر او خبیث سیونستي رژیم د تیریو او خبثتونو په وړاندې د موقع پیژندنې او کلکې دریدا او هوډ او ارادي په ستایلو سره وفرمایل د ایران ملت د هیڅ یوه تپلی جنگ او دړکو او دغه راز د تپلی سولې په وړاندې نه تسلیمیږي او د هیڅ چا بدماشي او د ګواښ ژبه هم نه مني او د خبیث رژیم او د امریکا دړکا ورکوونکي ولسمشر دې پوه شي چې د ایران له ملت سره باید په احترام سره خبرې وکړي او ګواښونکي دړکې هیڅ ګټه نه ورکوي. هغه کسان چې د ایران له تاریخ خبر دي ښه پوهیږي چې د ایران ملت د هیڅ ډول تپنو په وړاندې نه تسلیمیږي او هر ډول شرایطو کې د خپلو حق حقوقو دفاع کوي او د نورو په غولونکي او تپونکي سولې او دوکې باندې ډیر ښه پوهیږي. اسلامي انقلاب ستر لارښود په خپل پیغام کې روښانه کړه د امریکا ابله او لیوانی ولسمشر دی د ګواخ خبرې او جمع پریک دی او امریکایان دی پوه شي په دغه قضیه کې د امریکا پوځي ګډون به د دوی لپاره لیوازې لویا بربادي او مرګ جوب لولري او په خپل کړنو به پښیمانه شي. د هر ډول پیخي او تپونکو يرغلنو پر وړاندې د ایران میړنې ملت په خوده تکیه کړی دا او څوک چې پر خوده او اهل بیت تکیه وکړي نو بیا هیڅکله هم له باطلو او پوچو درکو ویره نه لري. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د ایران د وسلوالو ځواکونو او د ملت موقع پیژندنې او خيارو اقداماتو په ستاینه سره د درس ملت د بریالیتوب په هیله سره روښانه کړه. د ایران د ملت او حکومت هم دغه او خيارته او کلک هوړ دي چې په خبيث او تیریګر دښمن کې لا لهندی رامنځته شوې ده او د ایران ملت او اسلوال زواکونه ورستر بده لا پیاولی او هودمن کیگی او د ایمان او خپل خيار او زیرکتیا په برکت سره تیریګر دښمن ته غاخ ماتون کی جوابونه ورکي. د ایران قدرتمنو فتا او سجیل لومی ماډرن توغندیو د تلابی په شمول د سمنستی رژیم ستر پوزی او چیلنیز او پوزی مرکزونه په نخه کړل او د تیریګر رژیم بلغواړو متحدانو ته جوت پیغام واستوه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د عمومي اړیکو ادارې نن سهار د وعده صادق درې د ویاړمنو او قدرتمنو عملیاتو لیاد د لسمې څپې سره په یو وخت په یوې خبرتیا کې ټینګار وکړ. د فتح او سجیل نومي ماډرن توغندیو او د لسګونو توغندیو د حملې نوې څپې او ځل بیا د شرغواړي سیونستي پوز د افسانوي دفاعي سیستم دړې وړې کړ او په ټاکل شویو ټارګیټونو باندې ولګیدل. زمون خبریال د سپا نیوز لکول راپورټ راکړ د اسلامي انقلاب د سپې پاسدارانو د عمومي اړیکو د ادارې د ولسم شمیر خبرتیا بشپړ متن هم په دې ډول دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ایران اتل ملت د وعده صادق غری د قدرتمنو او یارمنو عملیاتو د لسمه سپا لفتح او سجیل لومی توغندیو او دغه راز له ماډرن او ډرون څخه په استفادې سره د سیونستي پوز د افسانوي دفاعي سیستم په پای او د شرغواړو سیونستانو د ځان وژنې او لاله هندې صحنې او دغه راز د دوی د پوز پوچھو دفاعی سسٹمونو افسانہ یو زل بیا دروغ ثابت کړه چې په دې باب د سپاہی پاسداران قماندانانو مخلصو او ځواکمنو مبارزانو او د هوا فضا ځواکمنو ځواکونو ته مبارکی ویو. د فتح او سجیل قدرتمن او دخمن تا دوکا کون کی توغندی بگاشتے پا دو لسمی او بیا نن سهار پا دیا لسمی چپے کے د دخمن لا دفعی سسٹمونو چخا پا تیری دا سرا د سیونستانو پا تنزایونا پا کراتو ولد زول او د ایران د قدرت او اقتدار پیغام یې د تل ابیب هغو جنگوالو متحدانو ته هم ولیږل چې په پوچو خیالاتو او توهماتو کې داسې تصور نه درلوده. بیګا شپې توغندوي حملې او دغه راز نن سهار د یا علی ابن ابی طالب علیه السلام په کوډ او رم سره قدرت منتیا وخودله چې مونږ د نیواکی ټاټوبې پر فضا بشپړ مسلط شوي یو او د هغو نیواکي سیمو اوسیدونکي د ایران د توغندوي حملو په وړاندې په بشپړ ډول بې دفاع شوي دي. دوی ته جوت او روښانه پیغام دا دی چې یا خو له نیواکي ټاټوبو په تیښتې خپل ژوند وژغوري او یا بیا په پټن ځایونو کې د سوکا سوکا مرګ او د ژوندون پای تجربه کړي. ورستی راپورټونه ښایي چې د سپاهي پاسدارانو د نی حملې په نتیجه کې په تل ابیب کې د کریډټ بازار او د غراز یو شوې نور پوځي او څیړنیز مرکزونه او د غراز په حیفا او نورو ښارونو کې د موساد شرغواړي اورګان مهم ځایونه په نښه شوي دي او درون تاوانونه ورته وخت دي. البته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ندی ویل شوي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز سردار محمد رحیم موسوی نن سهار د سپاهي پاسدارانو د هوا فضا ځواک توغندوي او ډرونز یونټونو مرکز ته ورغی او د مخلصو او نه ستړي کېدونکو مبارزانو د کلک هوډ او شجاعت ستاینه وکړه. دا هم ویل شوي چې د روسیې، چین، پاکستان او الجزایر په غوښتنو سره د اسرائیلو د تیریګرو حملو او د غراز د ورستیو سیمه ایزو حالاتو د ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته هم د جمعې په ورځنی نن په نیویارک کې ترسره کیږي. ستر دینی مرجع آیت الله العظمى سید علی سیستانی د اسلامي انقلاب معظم لارښود او ولی فقیه پر ضد د امریکا د ولسمشر دړکو په غندلو سره ګواښ کړی چې د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای پر ضد کوم اقدام وشي نو نه یوازې د اسرائیلو بلکې د درستې په ګوډ ګوډ کې به د امریکا په شمول د ټولو جنایتکار او تیریګرو او د هغوی د متحدانو هیڅ یو مرکز او ګټه لرونکی مرکز بیا پاتې نشي او بیا به د ټولو حالاتو ذمواري د امریکې د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر غاړه وي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د سلګونو میلیونو مؤمنانو رهبر دی او مؤمنان د خپل رهبر او لارښود له ژونده خپل ځانونه د قربانولو په راودو ښه پوهېږي. باید نړۍ د جنایتکار او بلاغواړي سیونستیز رژیم او ډونالډ ټرمپ د کرغیړنو کړنو مخه ونیسي که نو بیا د اسلامي امت درس میړني او شجاع مبارزان په ډګر کې او په تیریګرو او جنایتکارو به رڼا ورځ توره کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت وایي خغلی باقی ویلی چې د واخ او تیریو په سیوره کې هیڅ کله هم له خبرو اترو سره لیوالتیا نه لرو او عمان ته د ایران د خارجه وزارت هیڅ یو پلاوی نه دی ورلیږل شوی. خغلی باقی په لور سرګندونو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورستیو سرګندونو په دروغ بللو او ردولو سره چې ویلی دي د ایران ډیپلوماټان به ورسره ډیر زر په سپینې ماڼۍ کې وګوري او دا د ایرانی ډیپلوماټانو وختونه غړي روښانه کړه. ایران هیڅکله هم د ټرمپ د کرغینن شکل د لیدو یا د خبرو اترو وختونه نه دا کړي او د ایران خارجه وزیر په زغرده ویلی چې د تیریو او واخ او د جنگ د تپلو په دوران کې ایران هیڅکله هم له چا سره د خبرو اترو نیت نه لري او مونږ ته له هر څه زیات د خپل شجاع ملت امنیت او خوندي ساتل ډیر مهم دی. ایران د خارجه وزارت وایي د غرضو ویل چې ایران پر چا تیری نه دی کړی او تیریګر او جنایتکار سیونستي رژیم پر ایران حمله پیل کړی. البته چې د غوتریو جنایتونو پای تر سوال اوس د تیریګر سیونستی رژیم په لاس کې نه دی او دا د ایران اسلامی جمهوریت وسلوال ځواکونه دي چې دغه جنگ او تیریو پای ته د رسولو کنټرول په لاس کې لري او رستر بلی وحشي او تیریګر سیونستی رژیم ته د غاخ ماتونکو جواب چاپې په زیاتېدو دی او دا به تر هغه وخته دوام ولري چې تیریګر او وحشي رژیم په ګوندو شوی دی. دا مصر د یو مشهور قاری تاربتی د ایران د ولس سره پیوستون اعلان کړه. د مصر یو مشهور قاری عبدالفتاح تاربتی لاندې دیباګر سیمنستری رژیم سره په مقابله کې د ایران د ولس سره خپل پیوستون اعلان کړه او له خداوند متعالی د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د بریالیتوب او د قران کریم په برکت د تایید دعا وکړه. زموږ خبریال لیکنا نیوز لکول راپورټ کړی چې د مصر مشهور قاری او د قران کریم نړیوالو سیالیو قاضی شیخ عبدالفتاح تاربتی لیکنا نیوز ته په یو ځانګړي پیغام کې د ایران پر ملت د وحشي سیونستي رژیم له جنایتونو سره په ډګر کې د ایران له لوی ملت سره خپل پیوستون او خواخوږي اعلان کړه. ایزانو مو سره په دې خبرونه کې اوسه مونږ به ان شاء الله وخت په وخت ته د تازه خبرو تفصیل بیا هم وړاندې کوو. لا پام لرمه یو دنیا مننه.
غزا او اسلام ته د لیوالتیا زیاتواله.
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو په دغه شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې غزه او اسلام ته د لیوالتیا زیاتوالی ترنوال لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
در مون اوریدونکو د راپورونو لمخې پر غزې د اسرایلو د برید له پیل راهیسې په اروپا کې اسلام ته د لیوالتیا کچه څلور برابره زیاته سوې ده. دا مسله په ټولنیزو شبکو کې د ډیرو ویډیوګانو په کتلو سره په ښه توګه درکولای شو چې په غزه کې د سیونیستي رژیم لخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې له پیل راهیسې خپریږي چې پکښې لویدیځوال د فلسطیني خلکو د مقاومت په راز د پوهېدو لپاره د قرآن کریم لوستلو ته لیوالتیا څرګندوي. اټکلونه ښیي چې د دې پیړۍ تر نیمایي پورې به مسلمانان د اروپایي ټولنې د نفوس پنځمه برخه جوړ کړي. دا وړاندوینې د پیو څیړنیز مرکز لخوا خپره سوې چې پکښې وړاندوینه سوې ده چې تر 2050 میلادي کال پورې به په جرمني کې د مسلمانانو تناسب 40%، په فرانسې کې هم 80% او په انګلیس کې به هم 10% ته ورسیږي. په دې څېړنه کې چې سرلیک یې دی په اروپا کې د مسلمانانو نفوس به کله او په کوم هیواد کې اکثریت وي، دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د احتمالي سناریو په اساس به په راتلونکو سلو کلونو کې په سویډن، فرانسې، یونان او یونان کې مسلمانان اکثریت سي. همداراز په بلجیم یا بلجیک او بلغاریا یا بلغارستان کې هم دا تمه ده چې دا پیښه نږدې 115 کلونو وروسته رامنځته سي. په داسې حال کې چې دا بدلون په ایټالیا، لوکزامبورګ او انګلیس کې شاوخوا 150 کاله وخت په بر کې ونیسي. اټکل کېږي چې فرانسه د لویو اروپایي وادونو په پرتله د مسلمانانو تر ټولو لوی تناسب لري. د فرانسې د شمیرنې او احصایې مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د 2023 میلادي کال د جون د یوې څیړنې له مخې 10% د فرانسې خلک ځانونه مسلمانان ګڼي. په داسې حال کې چې نور اټکلونه ښیي چې ممکن دا شمیر تر 15% پورې زیات سي.
د ترکیې ورځپاڼې ینی شفیق هم په دې وروستیو کې په خپله ویبپاڼه کې د لسګونه هغه آسټرالیایي ښځو یو کلیپ خپور کړی چې د غزې د خلکو د استقامت تر عنوان لاندې اسلام قبول کړی دی. ورځپاڼې تایید کړی چې د آسټرالیا په میلبرون ښار کې د میډو هایټس په جماعت کې یوې ډلې ښځو اسلام قبول کړی. د دې ورځپاڼې په وینا د فلسطینیانو استقامت او ایمان آسټرالیایي میرمنې حیرانه کړې ده او دوی هڅولي چې اسلام وپیژني او په اسلام ایمان راوړي. په دې وروستیو اونیو کې په ټیکټاک ټولنیزه شبکه کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې ځوان امریکایان په ځانګړې توګه ځوانې ښځې په خپله خوښې سره قرآن کریم لولي او د هغې له محتوا څخه دومره حیران شوي چې ځینو یې د اسلام منلو پریکړه کوي او ایمان پرې راوړي. د غزې د مظلومو خلکو انځورونه چې د اسرائیلو د 13 اکتوبر له جګړې وروسته په رسنیو کې خپاره شول، د ځینو امریکایي اتباعو لیوالتیا د اسلام او قرآن له لارښوونو سره ډیره زیاته شوې ده. په ځانګړې توګه د زید د نسل پرمختللي ځوانان چې په قرآن کریم کې ځینې مفهومونه موندلي چې دوی ته خورا په زړه پورې او زړه راښکونکي وو. د دې ډلې مشهوره استازی میگان رایس یوه ځوانه افریقایي ولاصله امریکایي ښځه ده چې یوه میاشت وړاندې په ټیکټاک ټولنیزه چینل کې یو پوسټ خپور کړ چې پکې د اسرائیلو د بشریت ضد جنایتونو په وړاندې د فلسطیني ولس د مقاومت ستاینه کړې وه.
ځینو ورته دا سپارښتنه وکړه چې د ایمان او مقاومت د سرچینې د پوهېدو لپاره قرآن ولولي او رایس ژر د قرآن لوستل پیل کړل. هغې د قرآن کریم سورتونه او آیتونه او د هغوی تفسیرونه آنلاین مطالعه کړل. هغې وروسته د نړۍ د مذهبي کتاب لوستونکو کلب تاسیس کړ. هر څومره چې رایس قرآن مطالعه کړ، هغه پوه شوه چې د هغه محتویات د هغه له باورونو سره څومره سمون خوري. رایس هم دارنګ دې نتیجې ته ورسېده چې قرآن کریم د مصرفي کلتور خلاف، د ظلم پر ضد او د ښځو ملاتړی دی او یوه میاشت وروسته رایس مسلمان سوه. رایس یوه ځنې ښځه نه ده چې په قرآن پوهېدل غواړي. په ټیکټاک ټولنیزه شبکه کې یو شمېر ځوانانو د هغه دین په اړه د ښه پوهاوی ترلاسه کولو په موخه چې معمولا په لویدیځو رسنیو کې نوم بد سوی او همدارنګ د غزې له مسلمانانو سره د پیوستون څرګندولو په موخه د دې کتاب لوستل پیل کړی دی. ګاردین ورځپاڼه وایي چې په ټیکټاک ټولنیزه شبکه کې د قرآن بوک کلب، یعنی قرآن بوک کلب هشتګ سره خپاره سوي ویډیوګانې تر اوسه پورې 1.9 میلیون ځله کتل سوي او له دې هشتګ سره ډیری کارکوونکي د نوي پیرل سوي قرآن کتابونو سره د ځان عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او د آیتونو تلاوت ترسره کوي. د ګاردین د لیکنې له مخې یو شمېر نورو ځوانانو په انټرنیټ کې د دې کتاب وړیا نسخې موندلي او یا یې کار ته د تلو لپاره د موټر چلولو پر مهال د قرآن کریم آیتونه اوري. ټول هغه کسان چې په ټیکټاک کې قرآن لولي ښځې نه دي، خو په بوک تا ټاک سپیس کې د کتابونو په اړه بحث کول لپاره د کارونکو اکثریت شزی دي. زرینا گریول په یل پوانتون کې استاد ده. هغه د امریکا په کلتور کې د اسلام د سپیسیلی کتاب او مذهبي زغم په اړه د یو کتاب د لیکلو په حال کې ده. هغه وویل چې په ټیک ټاک کې له اسلام سره علاقه کومه نوې خبره نه ده.
ګارډین لیکي چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو نه وروسته د قرآن کریم خرڅلاو په چټکتیا سره زیات شو. په هغه وخت کې امریکایانو دا کتاب په اسلام کې د تاوتریخوالي په اړه د غربي رسنیو د سپارښتنو په تړاو پیرلو، خو دا ځل توپیر دا دی چې امریکایان د اکتوبر په 10 پر اسرائیلو د حماس د برید د لامل د پوهېدو لپاره قرآن ته مراجعه نه کوي، بلکې دوی د حیرانوونکي مقاومت، ایمان، اخلاقي ځواک د پیژندلو او هغه شخصیت چې دوی په فلسطیني مسلمانانو کې ویني قرآن ته رجوع کوي. ګارډین لیکي چې په قرآن کریم کې نارینه او ښځې د خدای په نظر کې مساوي دي. رایس او نور هغه کسان چې په ټیک ټاک کې خپل مذهب بدل کړی او اسلام یې قبول کړی وایي چې د دې کتاب متن د دوی له فیمینیستي اصولو سره مطابقت لري. د ګارډین د لیکنې له مخې په قرآن کریم کې د خلقت لپاره علمی توضیحات شتون لري او د دې کتاب ځینې آیتونه د خلقت په اړه علمی نظریاتو ته پوشش ورکوي. رایس وایي معمولا موږ د نظریات ته عادت شوی یو چې مذهبي ټولنې له علم سره مقابله کوي. اوس زه له یو داسې دین سره آشنا شوم چې له علم څخه هرکلی او د علم د ملاتړ لپاره له خپلو سپیڅلو متنونو څخه استفاده کوي. ګارډین د دې راپور په پای کې لیکي چې د رئیس لپاره د قرآن کریم لوستل د غزې په جګړه کې له ښکېلو فلسطینیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره پیل شول، خو اوس د هغه د ژوند له مهمو فعالیتونو څخه ګرځېدلی دی.
د الجزیره قطر تلویزیون مشهور مصری خبریال احمد المنصور په یو مقاله کې لیکلي په غزه ترانګه کې ورستۍ بدلونونه او د جګړې په ډګرونو کې د فلسطینیانو د تعامل او له اسرائیلي بندیانو سره د چلند څرنګوالی د اسلام یو روښانه او ښکارا انځور څرګند کړی دی. هغه د اسرائیلو او غربي رژیمونو لخوا د اسلام د تصویر د خرابولو او له اسلام څخه د ویرونې د څپې د خپرېدو په اړه په اشارې سره وویل د غزې ترانګې خلکو دغه زهرجنې هڅې شنډې کړې او د دې لامل سول چې د اروپا او امریکا د خلکو لیدلوری په مثبت ډول اسلام ته واړوي. په دې مقاله کې مصری لیکوال په اروپا کې د اسلامي ټولنې د اتحادیې د مشر عبدالله ابن منصور څرګندونې د سند په ډول بیانوي چې ویلي دي په غزې ترانګه کې د تیری له پیل راهیسې اسلام ته د لیولتیا د یوې لویې څپې شاهدان یو چې په تیرو 40 کلونو کې بې سارې خبره ده. په داسې ډول چې د هغه کسانو شمیر چې اسلام مني هر ورځ له 80 څخه تر 400 تنو ته لوړ سوی دی. دغه مقاله زیاتوي د غزې د خلکو صبر، سکون، باور او اعتماد چې د خپلو عزیزانو او خپلو کورونو له ستونزو او کړاوونو سره مبارزه کوي د فرانسې او نورو اروپایي وګړو په ذهنونو کې دا پوښتنه پیدا کړې چې د دې ټولو سکون او صبر لامل څه دی او دوی د خپلې پوښتنې ځواب یې په اسلام او قرآن کې موندلی دی.
په هسپانیا کې د اسلامي ټولنې مشر په غزه کې د بدلونونو او د سیهونیزم په وړاندې د نړیوالې ویشتیا او بیدارۍ د اغیزو په تړه وایي پر غزه باندې د اسرائیلو بریدونو په اسپانیا کې له اسلام سره مینه زیاته کړې ده. ډیل پوزو زیاتوي اروپایانو د غزې له وروستي کړکېچ وروسته د لومړي ځل لپاره د حقیقت په لیدلو پیل وکړ. په اسپانیا کې د دغه سیمه ایز مسلمان مشر په وینا د فلسطین مسلې د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راپورته کړې ده او د فلسطین مسلې د هغو مسلمانانو لپاره خواخوږي پیدا کړې چې پخوا د اسلام په اړه هیڅ نه پوهېدل. همدارنګه د امریکا مشهور بلاګر ابي حافظ هم د اسلام د منلو اعلان وکړ او وی ویل چې د غزې د خلکو استقامت او هغه څه چې په فلسطین کې رامسته شول د هغه په ژوند او بدلون کې یو مهم ټکی دی. حافظ الله الجزیره سره په مرکه کې ویلي چې د ده د اسلام منلو پریکنده ټکی هغه جنایتونه وو چې په فلسطین کې شوي دي. دغه مشهور بلاګر تایید کړه چې د غزې د خلکو په میانس کې د استقامت او یقین نښونه خانو هغه و څولو چې په قرآن کریم په پوهېدو سره چې د همدې استقامت څخه سرچینه اخلي څېړنه او تحقیق وکړي. ابي حافظ څرګنده کړه چې د امریکا مسلمانان د غزې د خلکو ملاتړ او د هغوی لپاره دعاګانې کوي او په دې باور دی چې خدای به هغوی ته ژر تر ژره امید او امنیت را په برخه کړي.
قدر مونه اوریدونکو له ملګرتیا څخه مو مننه کوو. د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي
او تاسو په متعال خدای سپارو. د ښه ژوند کولو هنر ډیر عزتمن اوریدونکو اوس مو سلامونه او نیک هیلې ومنې. دوستانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماو
سره ستاسو حضور ته حاضر شوي چې د ښه ژوند کولو د هنر په باب له تاسو سره وغږیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوکو دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ ژوند مینه ده چې موږ ته راډالې کړې شوې ده. لخه او بد څخه ډک ژوند پورته او ښکته لوړ او ژور لري. ځینې وختونه ډېر ستونزمن هم وي او کله دومره خوشحاله وي چې وخت زموږ له پامه وباسي. سختۍ او ستونزې په حقیقت کې د هر کس د ژوند تجربه ده. همدومره چې پوه شئ سختۍ تیریدونکې دي او د ژوند خواږه او خوشحالۍ هم تیریدونکې دي. نو نه به په سختیو کې ناکراره شو او نه به هم په خوشحالۍ کې ډوب شو. نو باید د خو لپاره ځان جوړ کړو او د ژوند له مینې تر ټولو غوره ګټه پورته کړو. موږ دا توان لرو چې خپل ارادې سره له تجربو څخه درس اخیستلو سره سره ناامیدي په امید، ماتې په بریالیتوب او اوښکې په خندا بدلې کړو. باید د ښه ژوند کولو هنر وپیژنو څو د خپل ژوند په شیبو کې د خوشحالۍ او نیکمرغۍ وختونه احساس کړو. د ښه وخت تیرولو هنر زموږ په خپلو لاسونو کې دی. موږ سره واوسئ څو د ښه ژوند کولو هنر نومې پروګرام کې یو نوی مطلب ستاسو خدمت ته وړاندې کړو. داسې مطلب چې په ژوند کې یو نوی باب پرانیزي او د ژوند کیفیت نوره هم ښه کوي.
موږ خوشحالۍ ته د رسیدلو لپاره تل په لټه کې یو چې یو قانون یو اصل ترلاسه کړو، په داسې حال کې چې دا ډول درمل بهرنی وجود نه لري، ځکه چې د هر انسان خوښه، سلیقه او چلند له نورو سره توپیر کوي. نو نشو کولای چې د ټولو لپاره یو درمل وړاندیز وکړو، خو همدغه فردي توپیرونه هر انسان مجبوروي چې د لا ښه ژوند کولو لپاره تر ټولو غوره لاره ومومي. د لا ښه ژوند کولو لپاره ځینې کلي قاعدې شتون لري چې په پراخه کچه له مذهبي مشرانو، پوهانو او ارواپوهانو بیان کړي دي. د خبرونو ته په پام سره د انسان لپاره لارې هواروي. دوی باوري دي چې هغه څه چې د ښه ژوند لپاره اړتیا لري زموږ په ذهن کې دي. ارواپوهان باور دي چې د انسان ذهن دا توان لري او د دې پر اساس وایي ستاسو افکار ټول هغه څه ټاکي او کنټرولوي چې تاسو سره یې پیښیږي.
دوستانو، انسان دا توان لري چې د خپل ذهني بلګه بدل کړي. د ژوند په اوږدو کې چې انسان له تیروتنو او ازمیښتونو وروسته کومه تجربه ترلاسه کوي، یو داسې ځای ته رسیږي چې هغه کولی شي خپل لاره تحلیل کړي. دا مثال په توګه هغه کولی شي پوه شي چې که هغه دا پریکړه کلونه مخکې کړي وای نو اوس به یې ښه ژوند درلوده، خو د دغه تیروتنې له کبله هغه له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې انسانان په خپلو کارونو کې فکر او تدبیر نه کوي او دوی باوري دي چې هر څه چې پیښیږي ښه پیښیږي. دوی د ښه ژوند غوښتونکي نه دي او په باد کې د پاڼې په څیر ځان یې پرېښودلی دی. په چارو کې له فکر او عقل څخه کار نه اخیستل انسان له ډېرو ستونزو سره مخامخوي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او نورو الهي پیغمبرانو تل د خلکو د عقل او فکر د روزنې په هڅه کې وو. د اسلام ګران پیغمبر هڅه کوله چې په چارو کې فکر او تدبر کولو په لاره کې د مسلمانانو لارښوونه وکړي څو ښه ژوند ولري. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په یو ځای کې فرمایي، فکر انسان خو او په هغه باندې عمل ته رابولي. هر څوک د فکر او عقل په وسیله کولی شي په بدن کې پټ لوی توان فعالیت ورسوي او راویښ یې کړي. دا کار د انسان لپاره د ښه ژوند ډالۍ ډالۍ کوي.
د ژور او درست فکر په لاره کې یو ستونزه دا ده چې انسان د ورځې په اوږدو کې له بېلابېلو فکرونو سره مخامخ وي او ډیرو اندېښنو د انسان ذهن مشغول ساتي. کله انسان په تیرو یادونو کې ډوب وي چې دا فکر د هغه لپاره هیڅ ګټې نه لري او بلکس د هغه له ژوند خوشحالۍ او ښکلا له منځه وړي. له دې امله د انسان لپاره د فکر کنټرول ضروري دی. د فکر مدیریت او سمول د انسان لرغونه خواهش وو، ځکه چې فکر پر نورو موجوداتو د انسانیت تر ټولو مهم اړخ د انسان امتیاز دی. نو باید په ښه ډول له دغه لوی قدرت څخه ګټه پورته کړو او سم فکر کولو طریقې ترلاسه کړو. د معصومین علیهم السلام په روایتونو او قرآن کریم کې ښه فکر د سوچ وړ دی چې د حقیقت او وجود او عدم څرګندولو په اړه وي، لکه چې د الله تعالی پیژندنه، هستی پیژندنه او انسان پیژندنه. امام صادق علیه السلام په دې اړه فرمایي، خلق د حق له سببه خپل خدای پیژني او پوهیږي چې چا خلق کړي. امام علی علیه السلام هم فرمایي، د حق له لارې د الله تعالی پیژندنه مستحکم کیږي.
دوستانو، انسان د ښه ژوند لپاره په هسته خالق او د هغه بې پایانه قدرت فکر ته اړتیا لري. د خداوند متعال پیژندنه او په بېساري خدای باندې تکیه انسان ته آرامښت ورکوي. همدا چې پوه شو هغه بېساري خدای تل ویني او کله هغه وغواړي درکوي، همدا فکر لته ډیرو بې ګټو فکرونو او اندېښنو لرې ساتي. د خدای پیژندنه او معرفت زړونه روښانه کوي او عقل د نورو حقیقتونو ترلاسه کولو ته تیاروي. د آل عمران سورې د مبارک آیت یعنی په 190 آیت کې راغلی دي، هغه کسان چې خداوند متعال یادوي په ولاړه او ناسته او چې کپرتوي په خپل وړخونو باندې او د اسمانونو او ځمکې په پیدا کونه کې خ فکر کوي او وایي، ای زمونږ رب، تا دا ابس نه دی پیدا کړی، تا لره پاکی ده، نو ته مونږه د جهنم له اور نه وساته. قرآن پاک دغه کسان فکر کوونکي معرفي کوي، یعنی فکر کوونکي او عاقل هغه کسان دي چې په هر حالت کې خداوند متعال یادوي او د هسته د خلقت په اړه فکر کوي. دوی د فکر له لارې د خالق په پیدا یخت تدبر او مؤثر باندې پوهیږي او دا ثابت ذکر د هغه لپاره دی. دوی یقین لري چې د دنیا له دې عالم وروسته یو داسې تلپاتې ژوند هم شته چې متعال خدای هغوی ته په هغې دنیا کې د جزا ورکولو ژمنه کړې ده. دا قرآن کریم له نظره عاقلان په دې خبره پوهیږي چې د آخرت او له دې دنیا له وروسته عالم نه بغیر به د خلقت او پنځون کار بیخي بې بنیاده وي. دوی له خداوند متعال څخه د رحمت غوښتنه کوي. دا تفکر انسان د نیکیو په لور وربولي او هغه له بدو او ناخوښو کارونو ساتي. همدا تفکر انسان ته ښه ژوند تیرول ډالۍ کولی شي.
دوستانو، په کائناتو او د آخرت په عالم کې غور او تفکر او په دې باندې یقین چې پاک خدای هیڅ کار ابس نه ترسره کوي او د خلقت هدف د نیکیو او لوړتیا په لور د انسانانو روزنه ده، اخلاقیات پیاوړي کوي. په دې لړ کې انسان د رضایلو او فضایلو ترمنځ توپیر پیژني او د فضایلو او نیکیو په لاره کې ګام ږدي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د عقل د دې اړخ په عقله داسې فرمایي، عقل هغه ده چې د نیک عمل او بد او ناخوخ عمل ترمنځ توپیر پیژني. اوس وخت دی چې د خپل تیر شوي عمر یوې یوې شیبې ته وګورو چې عمر مو څنګه تیر کړی دی. آیا عقل او له عقل نه کار اخیستل مو غوره کړی دی؟ تر ټولو غوره لاره تفکر دی. نو په کار دی چې دا نه ختمیدونکې لاره په داسې تفکر سره پیل کړو چې ورسره مل یو، غوره ژوند ته ورسیږو.
دوستانو، د ښه ژوند او هنر نومې د لړۍ د ننني لومړی مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
هر کلا
راشا،
د نامه په هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کلا راشا د پروګرام عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه کې هیلې ومنئ. په دې هیله چې روغ رمټ او خوشحاله بیاست، په نننۍ هر کله راشه پروګرام کې زالیا سخرابیدی د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی.
ډیره مننه ګران وروره بیدی صاحب. زه هم ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، او دغه راز په هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدا لپاره د واټس اپ د ګروپ نمبر اعلانوم. نو ملګرو دغه شمیره در سره ولیکئ: 00 99 919 45 45 43. همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده، او تاسو په دغه پتې خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. fasttoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالعې لوستلی او کوي غواړئ نو اوریدلی هم شئ. ګران اوریدونکو، دلته یوه لنډه شانده مو اخلو او بیا را ګرځو د تاسو لخوا را رسیدلیو لیکنو ته.
ساسو پخپله خبرونه هر کله راشه کی مو هر کله کو رازو صادق صاحب، ګوره څنګه چې ټوله دنیا ته او ټولو خلکو ته معلومه ده چې د اسرایلو ظالم او نیواکر رژیم د امریکا، انګلیس، فرانسې، جرمني او ځینو نورو اروپایي هیوادونو په مالی، پوځي او استخباراتي مرستو سره د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمیر جک پوری پوځي قومندانان، ایټمي ساینس پوهان او ګڼ شمیر عادي خلک چې زیات پکښې ښځې او ماشومان هم شامل دي، په تیرې جمعې ورځې سهار وختي په ترهګریزو حملو کې شهیدان کړل او په خپل جنایاتو څخه ډک تاریخ کې یو بل د جنایت سفر که هم ور زیات
کړل.
د ایران اسلامي جمهوریت هم د اسرایلو دغو سترو جنایتونو ته د سخت او د پیاوړي ځواب د ورکولو لپاره له تیرو څو ورځو څخه د یا علي ابن ابي طالب علیه السلام په نوم سره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی، او له کبله یې سیونیس رژیم ته زیات تاوانونه ور اړولی دي. خو د اسرایل رژیم دغه تاوانونه پټوي او د حقیقي خبرو د شوا کېدو مخنیوی کوي. موږ له متعال خدای څخه غواړو او دغه دعا کوو چې سیونیس رژیم او د هغه ملاتړي په تیره بیا جنایتکار امریکا دي ژر تر ژره تباه او برباده سي.
امین یا رب العالمین.
د ایران اسلامي جمهوریت د اهل بیت علیهم السلام او د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام د لاري پیروکاران دي او د مظلوم ملاتړي او د ظالم دشمن او مخالفه دي. نو ایران به تر اخره له ظلم سره مقابلې ته دوام ورکړي ان شاء الله تعالی، او هیڅکله به هم ظالمانو ته تسلیم نسی. د خدای په زور سره ایران لزیرم سره د مبارزې کولو په خاطر د امریکا او د اروپای وادونو له دښمنۍ سره مخ دی.
بیخي هم داسې ده. دغه ښکلي شعرونه زمون ګران اوریدونکي ډاکټر عبدالرحیم دورانی د ایران له کوم سپیڅلي ښار څخه رالیږلي دي، او کاږي د ایران زور نومې چې دی د ایران زور ورخودلی چې ایران د مټو زور دی. اسرائیلو باندې بیا جوړ شوی اور دی. مسلمان په مسلمان ډیر خپه کیږي. د یهود ملګرو نن جوړ کړی شور دی. امریکای او اسرائیل ته هم سرګند شو توغندی او استفاد شوی په هر لور دی. ای شاعر په قرآن د مزمت چې ګډوډ لیکي اشعار دادی پیغور دی. ستا قلم د میزیل نه کم خونه دی. د مظلوم حق د شعر خواندې نور دی. ای رحیمه حقیقت کله لیدلې شي د چازړه چې د رهبر په کینه تور دی.
بشک چې هم داسې د ډیره ډیره زیاته مننه ګران ورور محمد رحیم دورانی صاحب. واقعا چې ایران اسرائیلو ته خپل زور ورښودلی، او نن سهار مې هم یو خبر ولوسته چې د اسرائیلو رسنیو ویلي دي چې دغه رژیم د امریکا له مرستې پرته له اوسني کړکېچ څخه د وتلو هیڅ توان نه لري. اسرائیل د امریکا یو ناجایز اولاد دی، او که چیرې له دغه رژیم سره د امریکا او د نورو اروپایي وادونو مرستې نه وي نو دغه رژیم به په لسو ورځو کې انشاءالله رحمان ختم سي.
بیخي همداسې ده. دغه لنډ پیغام زمونږ ګران اوریدونکو کرامت الله بدوی ورو را لګل دی او کاږي خدای جل جلاله دې د ایران اسلامي جمهوریت حفاظت او ساتنه وکړي او د اسلام دښمنان اسرائیل او امریکا دې تل لپاره هلاک کړي.
ډیره مننه ګران وروره کرامت الله بدوی صاحب. د کفر حکومت تر اخره پوری پاتې کېدای سي خو د ظلم حکومت نسی پاتې کېدای. اسرائیل، امریکا او د دوی اروپایي ملګرو له ډیرو پخوا راهیسې د مسلمانانو په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد جنایتونو، ظلمونو او دسیسو ته دوام ورکړی او انشاءالله دوی به د متعال خدای په ایزن سره په خپلو خبیثانه هدفونو کې کامیاب نسی.
بالکل انشاءالله. دغه بل پیغام زمونږ ګران ورور غنم رنګ کوچی را لېږلی دی او لیکي چې اسرائیل او د ایران یو شمېر لوړ رتبه پوځي قومندانان په تیرې جمعې ورځې حملو کې شهیدان کړل او زیاتوي د ایران دفاعي سیستم د اسرائیلو د توغندوي حملو په مقابل کې پاتې راغلی. ګران وروره غنم رنګ کوچی صاحب، د ایران توغندوي سیستم د اسرائیلو د حملې په مخه نیولو کې هیڅکله پاتې نه دی راغلی، خو ایران له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو بوخت و او ایران هیڅکله داسې فکر نه کوه چې حمله به وشي، خو امریکا له خبرو اترو څخه په ناوړه ګټه پورته کولو سره اسرائیل په ایران باندې حملې ته وهڅوه. ایران له تیرو څو ورځو راسې د تهران په شمول په ډیرو سیمو باندې د اسرائیلو د بې پیلوټ الوتکو مخه نیولې ده او ډیر ډرونز یې ورته تباه کړي هم دي. ایران دغه راز په دنیا کې لومړنی هیواد دی چې د امریکا دوی F-15 ډوله جنګي الوتکې چې رډار یې نشي معلومولی نسکوري کړي دي، چې دا د ایران اسلامي جمهوریت د دفاعي نظام او د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا ښودنه کوي. اسلامی ایران په یوازې ځان له امریکا، اسرائیلو او نورې کوپري نړۍ سره په جنګ او مبارزې بوخت دی او له اسرائیلو سره حتی د ځینو عربو هیوادونو په شمول امریکا، انګلستان، فرانسه، جرمني او نور اروپایي هیوادونه وسلهوالې استخباراتي او پوځي مرستې کوي.
او ډېره مننه صادق صاحب، بالکل چې همداسې دی لکه څنګه چې تاسو وویله، خو یو ټکي هغه دا چې دا د کچيري د ایران دفاعي سیستمونه پاتې راغلي وای نو اوس به هغه ور چې اسرائیل رژیم په غزې باندې بل کړی و په ایران باندې به هم بل کړی وای. په دې خاطر د دوی تیاری اوس بیریږي د ایران په ذات نه نوځي او اکثره که تاسو هم په خبرونو کې اورېدلی وي اکثره دغه بی پیلوټ تیاری استي او یا لدنن څخه د جاسوسانو په طریقه باندې یو نیم تخریبي کارونه کوي. موږ هیله کوو چې غنم رنګ کوچی صاحب په اسرائیلو د ایران توغندوي او د بی پیلوټ الوتکو حملې لیدلی وي چې څومره تاوانونه یې ورته
رسولي دي. بیخي سمه ده. یوسم خان دلګیر ورور هم یو لنډ پیغام را لېږلی دی او کاږي په حسینې سره مو دغه خبر ترلاسه کړی دی چې د اسرائیل رژیم په ایران باندې برید کړی. خدای پاک د ایران او د هغه عوام وساتي او زیاتوي ټوله اسلامي دنیا د امریکا، د اروپا، د دوی د ناجایز اولاد اسرائیلو له حملو سره مخامخ ده.
بالکل چې همداسې ده. ډېره مننه یوسف خان دلګیر وروره. انشاءالله د اسرائیلو ناجایز رژیم به ژر د دنیا له نقشې څخه پاک سي او مسلمانان به د آرامښت احساس وکړي. دغه د اسرائیلو ناجایز رژیم انګلیس د فرانسې په ملګرتیا سره د سایکس پیکو تړون پر اساس جوړ کړی چې په منځني ختیځ کې تل تاوتریخوالی او ناکرارۍ رامنځته کوي او امریکا او اروپایي هیوادونه د سیمې د عربو هیوادونو پټرول، تیل او پیسې د همدې رژیم په مرسته خپل هیوادونو ته وړي. څرنګه چې تاسو ولیدل سمود مخکې د امریکا ولسمشر ترامپ سعودي عربستان، امارات او قطر ته سفرونه وکړل او له دغو هیوادونو په سلګونو میلیارد ډالر خپل هیواد ته یوړل. ګوره صادق حسین صاحب، فکر کوم چې دا زرګونه میلیارد
زرګونه په بالکل نشه
په زرګونه میلیارد ډالر خپل هیواد ته یوړل. په عربستان کې ښځو د امریکا له ولسمشر ترامپ سره لاسونه ملاو کړل او په متحده عربي اماراتو کې پیغلې نجلۍ د ترامپ د هرکلی په وخت خپلې څڼې او زلپی د هغه لپاره خوځوده. خو ایران به هیڅکله دغه بیننګ کار ونه کړي او امریکا او نور اروپایي وادونه هم دغه له ایران څخه غواړي.
بیخی هم دسته ده. دغه خکول شعرونه زمونگران رو تحصیل هان ده افغانستان لاریوب سیمی چخه را لگلی دی او زیاتوی زوانه ستا پر اوگو ده جنازو پر کلی راغلو، ده اوخ کو پا گامونو ده لیمو تر کلی راغلو، هر کانه مجلا لکه کره سره آشنا ده، په شړنګ د زولانو د لیوانو پر کلی راغلو، پتنګ غوندې نصیب رته منلی و د لارا محفل ته د جانانه د لامبو پر کلی.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Tin, aya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب